یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو بخیر دی. ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغ لست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2023 میلادي کال د جنوري 18مه سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکې هم له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمیر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډوه چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکې له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترمبلي وایي ښاغلي ګوتیرش د دې پریښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عربي اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو ترڅنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جون او خزو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوی لوبلړۍ فسخه کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه 15 او یا نور کسان هم ټپیان کړي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې دا برید پر یوې نه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلاند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره تروریستان بولي ترکیه ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو 130 وړ غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه تروریستان بولي د سویډن لخوا د څرګند دریځ غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د پاملرنې په ګډون یو شمیر خیریه ټولنو له خپلو ښځینه کارکوونکو سره افغانانو ته د مرستې د رسونې عملیات پیل کړي دي.
ځینې بهرنۍ محصوبې ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی.
د هیواد د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د ژمي سړو او بې وزلۍ له کبله یې ژوند تریخ دی.
زمون دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه د خاصو وسو نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شی شته دی.
په نورو موضوعاتو کې، په ننګرهار، لوګر او تخار ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش لړۍ بیا پیل شوې. پاسپورټونه چا ته رسیږي؟
د میزان میاشته تر دې خواته تر اوسه په کابل کې پاسپورټ باندې خو داسې خلک ته پاسپورټ ورکوي چې هغه ډالر ورکوي، خو موږ غریب خلک یو ډالر نه لرو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې بحث کې د پرزیدلي نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو په اړه له شنونکو سره بحثونه لرو.
مشکل اصلي د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده، یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبری
ټولګه د ازادي رادیو خبرونه په لندو څپو په 19 او 15 مترو اوري چې ل 2000 2140 13800 او 15640 کیلو هرتز سره برابر دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع ته د پاملرنې نړیواله مؤسسه په افغانستان کې خپل ځندیدلي روغتیایي فعالیتونه بیا پیلوي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو له حکومت نه د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار په تړاو د ډاډ ترلاسه کولو نه وروسته پریکړه کړې چې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. دا په تیرو دوو ورځو کې لږ تر لږه دوهمه نړیواله مرستندویه ټولنه ده چې د طالبانو له حکومت سره د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار په تړاو له بحثونو وروسته د خپل فعالیت د بیا پیل خبر ورکوي. د اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
په داسې حال کې چې افغانان تر بل هر وخت زیات په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستندوی موسساتو مرستې ته اړتیا لري، د پاملرنې نړیوالې موسسې په دې هیواد کې د روغتیا او تغذیې په برخو کې د خپلو ځنډیدلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړ. د پاملرنې نړیوالې موسسې کیر انټرنیشنل په یوه اعلامیه کې ویلي دي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت کارځایونو ته د خپلو ښځینه کارکوونکو د خوندي او له محدودیت پرته تګ راتګ په اړه له ډاډ ترلاسه کولو وروسته دا پریکړه کړې. د پاملرنې موسسې په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې روان انساني کړکېچ ته په کتو د دغه فرصت هرکلی کوي، ځکه د اعلامیې په ټکو ښځینه کارکوونکي د دغه بنسټ مهم جز او له نشتون پرته یې چارې پر مخ نه وړل کېږي. دغه موسسې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار د لګول شویو بندیزونو د لغوه کېدو هیله ښودلې او ویلي دي د پرمختګ لپاره به د داسې لارو چارو په لټه کې وي چې ښځینه او نارینه همکاران وکولی شي په ټولو برخو کې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. دا په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه دوهم نړیوال مرستندوی بنسټ دی چې په افغانستان کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه پیلوي. تیره ورځ د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند هم ویلي وو چې په افغانستان کې د روغتیا تغذیه او پوهنې اړوند ځینې پروګرامونه بیا پیلوي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. عام افغانان د مرستندوی غیر دولتي بنسټونو د دغه اعلان هرکلی کوي، خو د نورو نړیوالو مرستندوی ادارو نه هم غوښتنه کوي چې په دې سختو حالاتو کې افغانانو ته مرستې ورسوي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکو محمد اجان او عبدالمجید ازادي راډیو ته ویل
دغه اقدام هرکلی کوو، ځکه افغانستان دمګړی له یو خورا لوی اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي. خلک ډیر ځپل شوي دي او خلک په اقتصادي برخه کې تر ډیره کمزوري دي او دوی وس او توان لري چې خپل چارې په خپل په شکل مخ ته یوسي.
ځینې بهرنۍ مخصوصې ته په افغانستان کې خپل کار پیل کړی دی. زه د دې دغه کار ته هرکلی کوم او د ستایلو وړ دی، او د نورو بهرنۍ مؤسسو څخه هم غوښتنه ده چې بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل کړي تر څو د افغانانو سره په دغه سختو شرایطو کې لاسنیوی وکړي.
خو د یادونې ده چې پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې سازمان دواړو یوازې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د فعالیت د بیا پایل خبر ورکړی. په داسې حال کې چې د مرستندوی موسسو یو کوچنی برخه په یادو برخو کې خلکو ته مرستې رسوي او نورو بیلابیلو اړینو برخو کې لا هم د ډیری موسسو فعالیتونه پر ښځو د طالبانو د تازه لګیدلي محدودیت له امله ځنډیدلي. طالبانو شاوخوا درېونۍ مخکې دا پریکړه وکړه چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو. په غبرګون کې یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو حکومت تر اوسه د خپلې پریکړې د بدلون او یا لږ تر لږه په پاملرنې موسسې او د ماشومانو د ساتنې په سازمان کې ښځو ته د کار د اجازې په اړه څه نه دي ویلي. د پاملرنې او سیف د چرلند موسسې په داسې حال کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې د خپلو فعالیتونو د بیا پیل کېدو خبر ورکوي چې همدا اوس میلیونونه افغانان په بیلابیلو برخو کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي دي چې روان شمې په افغانستان کې ډیر سخت او میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي.
پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې ښځینه کارکوونکې د دې مؤسسې مهمې چارې پرمخ بیایي او دوی له ښځینه کارکوونکو پرته د مرستې رسولنې چارې پرمخ نشي بیولی، ځکه د دې مؤسسې په وینا اړو افغانانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د ښځینه او نارینه کارکوونکو فعالیتونه یو په بل پورې تړلي دي. اوس د مؤسسې اعلان کړی چې د روغتیا او تغذیې په برخه کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. مرسلین ارسلا په همدې موضوع د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د برخې له پخواني رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دی چې په روغتیایي سکتور کې د ښځو د ونډې اهمیت څه ډول دی.
د تخنیکی لحاظ باندې کوویم کله چې یو ډاکټر یا روغتیایي کارکوونکی تشخیص ته رسیږي، نو په تشخیص کې د ټولو نه اړینه خبره همدغه ده چې د ناروغ نه تاریخچه اخیستل کیږي. تاریخچه په دې معنی چې د ناروغ شکایتونه ډاکټر به اوري. په سلو کې اتیا د تشخیص لپاره همدغه خبرې اترې چې د ناروغ سره کیږي، د هغه نه پوښتنه کیږي، د هغه د درد د اوصاف او پاک لباندې د هغه نه اضافي معلومات راټولېږي. خزینه ناروغان یا مراجعین چې دی خزینه ډاکټر ته یا روغتیا کارکونکو ته سم ویل شي، نو نارینه ډاکټر بیا د دې خبرونه یا ډیر شي نه دی هغه نه ګونګ پاتې کیږي، هغه نشي ویلې، نو لامدې کبل بیا په تشخیص کې هم د دوی سره مرسته ډیره زیاته کوي. یعنی په سلو کې اتیا روغتیا کارکونکو یا ډاکټر چې دی تشخیص ته رسیږي. په سلو کې ګوره ډیر کم اندازه، یعنی شل یوازې کولی شي هغه فزیکی معاینات او یا هم لابراتواري معاینات چې ډاکټر ناروغ ته توصیه کوي د هغې نه وروسته بیا تشخیص هغه نهایي تشخیص ته پی رسیږي. نو د دې نه دا په ډاګه او په زغرده سره ویلی شو چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه په دې هکله باندې ډېره زیاته اړینه ده.
دې ته په کتو چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اکثرو سیمو ته دولتي ادارې او دولتي صحي خدمات نه رسیږي، نو په دغه برخه کې د موسسو ونډه څونه مهمه ده؟
د یوې خوانه هغه مخکې کوم روغتیایي سیستم چې و هغه خو ډېر زیات اوس مهال ټکنې شوی دی، او د بلې خوانه هغه روغتیایي سیستم چې و هغه هم نشو کولی چې لکه ټول کلي او بانډې دا د پوښښ لاندې راولي. نو یوازینی ښه غوره او اسانه لارې همدغه ده چې لکه د کلو او بانډو ته د ګرځنده روغتیایي ټیمونو د لارې نه خدمات ورسیږي. نو دغه خدمات که چیرته نارینه یا هغه کلو او بانډو ته وړي، نو بیا هم زموږ د ټولنې هغه نیمایي نفوس بیا هم د دې نه تقریبا بې برخې کیږي، ځکه چې زمونږ کلتور انانات هم دا اجازه نه ورکوي. او د بلې خوانه هغه ښځینه ډاکټران یا روغتیایي کارکوونکي چې د خپل همجنس سره خبرې اترې کولی شي، د هغوی نه تاریخچه اخیستلی شي، هغوی په خپلو سترګو لیدلی شي، خو په ډېرو ځایونو کې که چېرته د نارینه وو لخوا دغه روغتیایي خدمات هلته هم رسیږي، نو مؤثریت او اغېزه به یې دومره نه وي لکه په خپله چې د ښځینه ډاکټرانو یا روغتیایي کارکوونکو دخوا دغه خدمات کلو او بانډو ته رسیږي.
د طالبانو حکومت په ماسو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولای، دغه ډول نړیوال ټولنې هم شرایط وړاندې کړي چې که دوی خزینه همکارانې به تخپل کار ته نه ګرځي، نو دوی به خپلې مرستې او فعالیتونه ځنډوي. د افغانستان د طبي ټولنې وړاندیز په دې برخه کې څه دی تر څو دغه حالت پای ومومي او ارمن خلک بیا هم خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟
هر څومره زر چې کېدلی شي دغه تشکر رامنځته کیږي. اول خو د الله وکړي چې دغه اوس چې کوم حالات روان دي دغه موقتي وي او دغه کې لکه غفلت شوی دی دغه ته پام وکړي او دغه برخه بیرته دغه حالات چې رامنځته کیږي د دغه مخه ونیسي. د ټولو نه تیر شو، یعنی دغه پولیو چې نن سبا موږ غواړو چې دغه له منځه یوسو. زیات خلک چې دي دا مزمنو تنفسي ناروغیو باندې زمونږ د ټولنه کې اختوي، نو دغه ټول وګړي چې دي د خطر سره مخ رو پونه دي او هغه دغه حق نه بیا محروم کیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کتلوي ناروغیو د پرېښې پخوانی رئیس ډاکټر ګلاجان ایوبی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو فلندو څپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې نه د خوړو لپاره کافي خواړه لري او نه هم د تودوخې لپاره کافي د سونګ مواد. خو د طالبانو حکومت بیا ډېرې هڅې په ښارونو کې د څلور لارو رغونې ته ځانګړې کړې دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلان وایي مسؤلیت یې د ښارونو پاکوالی او ښکلا ده، نه خلکو ته د لومړنیو موادو رسول.
فلحال هم زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه خاص وسم نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي.
د کابل اوسیدونکی نجیب دی، وایي ژوند یې بېکارۍ او بې روزګارۍ ورتریخ کړی دی. نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د سون توکو د رانیولو لپاره یې پیسې نه درلودلې، خو نې سړې وې. له همدې وجې دوه ماشومان یخ وهلي او اوس په روغتون کې بستر دي. نجیب زیاتوي په داسې شرایطو کې چې خلک له لوږې او سړې هوا مري، آیا د څلور لارو جوړول لومړیتوب دی؟
ځای چې د طالبانو حکومت د خلکو ژوند ته توجه وکړي، لګیا دي په داسې کارونو باندې ضرور نه ده چې یو چوک دې وران شي او هغه دې بیا د سر نه ترمیم شي. زمونږ دوه ماشومان چې د ډېر یخنۍ نه زغال او یا د خاص وسم نه لرلو چې وایخلو هسپتال کې بستر دي، د هغې د تداوۍ ته نه پیسې شته نه بل شی شته دی، نو مجبور یو چې بیرته ویسو کور ته.
د بلخ اوسیدونکو نرګس بیا وایي چې د شپږ کسیزه کورنۍ نفقه ورلغړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل دند هم له لاسه ورکړې، اوس که یو وخت ډوډۍ ورسیږي بل وخت وږي وي. نوموړی ازادي راډیو ته ویل دا چې تیاری جوړې شوې څلور لارې ورنیږي او بیا له سره جوړیږي. د طالبانو حکومت د په دې پیسو د خلکو تن پټ او نس مول کړي.
جای تاسف بر یست که دمی شرایطی که ما مردم داریم زمستان
ده خوشینی زایداده چه پده بدو شرایطو که چه خلق للوگی او یخنی سخمری حکومت حقا چلولاری چه بیا جوڑوانه نگواری لسر جوڑوی. زاسلان ده عرینه نگنم چه او جوڑ زای اوران کرده لسر نه بیا جوڑ کرده، ده پیسی دی خوار او غریب و تور کرده چه خپل جوان ور بندی وشخوری.
دا اعتراضونه وروسته له هغې دي چې د شنبې په ورځ د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې طالبانو د کامګار په نوم څلور لارې کې د آس مجسمې ړنګې کړې. په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته په دې اړه په یو پیغام کې لیکلي، له دې کاره یې موخه د څلور لارې د نما بدلول دي، بل کوم مشخص دلیل نه لري. په یو شمېر نورو ولایتو کې هم په دې وروستیو کې ځینې څلور لارې له سره او ځینې نوې جوړې شوې دي. په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ په دې وروستیو کې څو څلور لارې تازه جوړې کړې دي چې پکې د دانباغ او انصاري څلور لارې هم شاملې دي. خو د کابل ښاروالۍ لپاره د طالبان حکومت ویان نعمت الله بارکزی وایي ښاروالۍ ځان ته بودیجه لري، له خلکو څخه عواید ټولوي، بیرته یې د ښار په ښکلا لګوي او د ده په خبره ښاروالۍ خلکو ته د ډوډۍ ورکولو مسؤلیت نه لري.
څه چې جوړ شوي دي هغه ځینې د تجارانو په مرسته جوړ شوي دي. ډوډۍ ورکولو پر برابر باندې نور وزارتونه شته چې کار کوي. ښاروالیان د دې وظیفه نه لري چې خلکو ته ډوډۍ وایي. موږ مستقل بودیجوي اداره یو او هغه عواید چې راټولو برته پر خلکو باندې مصرفوو. شارۍ جوړېږي که سړک جوړېږي که پیادهرو جوړېږي که بېسپورټ جوړېږي که ښار تشنابونه جوړېږي که پارکونه جوړېږي هغه مو وظیفه ده او موږ یې ترسره کوو.
خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ هم انتقاد کوي، وایي حکومت ولې په دې ډول نه کېږي چې په بدو شرایطو کې هم هر وزارت او هر اداره خپلې پیسې ځان ته وساتي. د نوموړي په خبره دا سمه ده چې د ښاروالۍ دنده د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نه دي، خو په خبره یې کله چې خلک له یخنۍ او لوږې مري بیا د ښاروالۍ د عوایدو لګول هم منع نه دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې مخکې هم ډېرې څلور لارې د نظامونو او چارواکو په بدلیدلو سره په وار وار له سره جوړې شوې دي، چې په ځینو کې د ښاریانو د ستونزو د هواري په موخه بدلون راغلی او په ځینو کې بیا د تغییر په موخه یوازې نما او ډول وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پر مرکزي ښار دنیپرو د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته تر ټولو خونړی برید بللی او دا حمله یې د جګړې له قوانینو د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه بللې ده. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په داسې حال کې چې د اوکراین لویدیز متحدین په دې خبرې کوي چې آیا اوکراین ته د درنو ټانکونو په څیر د درنو وسلو مرستې ورکړي چې کیف د جګړې د لومړۍ کرښې د ماتولو لپاره غوښتنه کړې ده. د اوکراین پوځ پرون وویل چې ځواکونو یې په ختیځ کې د روسیې تازه بریدونه په شا تمبولي دي. په عین حال کې د اوکراین پوځ وویل د اوکراین په مرکزي ښار د نیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ چې شاوخوا 1200 کسان پکې اوسي د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې د مړو شمېر 40 ته لوړ شوی دی. په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. چارواکو ویلي چې شاوخوا 10 تنه لا هم لا درک دي. د راپورونو له مخې په دې پېښه کې لږ تر لږه 15 یا نور کسان ټپیان شوي چې 4 ماشومان دي. دغه برید د شنبې په ورځ پر یوه 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه ونړېده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش ویاندي وویل د تېرې فبروري له میاشتې راهیسې لکله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی دا په اوکراین کې تر ټولو خونړی برید دی چې په دنیپرو کې د استوګنې پر یوې ودانۍ وشو. هغې زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه برید غندلی یا ویلي دي چې دا د جګړې له قوانینو څخه د مشکوکو سرغړونو یوه بله بېلګه ده. سویډن چې د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري د دنیپرو برید په سختو ټکو غندلی دی. د دې هېواد صدر اعظم اولف کریسټرسن زیاته کړه چې د ملکي وګړو په وړاندې قصدي بریدونه جنګي جنایت دی. پر دنیپرو برید د روسیې د توغندوی بریدونو د پراخو څپو یوه برخه وه چې د اوکراین لوی ښارونه پلازمینه کیف او خارکیف هم پکې شامل دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د جنوري په 14 په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره رد کړه چې ګنی روسي ځواکونه د استوګنې ودانۍ په نښه کوي او وی ویل چې ښایي د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دغه ودانۍ ویشتل شوې وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د جنوري په 14 په خپل ورځني راپور کې وویل چې روسي ځواکونه په لوهانسک او دونیتسک کې د اوکراین پر مورچلو او ملکي میش ځایونو بریدونو ته دوام ورکوي. روسي ځواکونو چې د سولیدار ښار نږدې په کنډواله بدل کړی تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې دغه ښار په بشپړه توګه د چا په ولکه کې ده. په داسې حال کې چې جګړه دواړو خواوو ته درانه تلفات اړوي کیف له لویدیز ملاتړو غوښتنه کړې چې درنې وسلې لکه ټانکونه او زغراوال ګاډي ورکړي چې دا به له دوی سره مرسته وکړي چې د جګړې له لومړۍ کرښې روسي ځواکونه په شا کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیگانه وخت په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې دی تمه لري چې متحدین به د رامشتن په غونډه کې اوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه کلیدي پریکړه وکړي. د پولند صدر اعظم پر جرمني فشار راوستی چې اوکراین ته د لیوپارد 2 محاربوي ټانکونو په ګډون نورې درنې وسلې ورکړي. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د جنوري په 19 برلین ته د سفر لپاره تیاری نیسي او پر سبا به په رامشتن کې د امریکا په پوځي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډلې په یوه غونډه کې ګډون وکړي چې د پوځي مرستو په ګډون له اوکراین سره د نورو مرستو په اړه پکې خبرې کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. اسمت څروان د لویدیز رسنۍ کتلي او په لنډي سره راتوي چې په پانو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوی.
د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی وشل شوی غړي مرسل نبیزاده موضوع لا هم په لویدیزو ورځپاڼو کې ژوندی ده. د بریتانیا ګلوبل نیوز خپرونې د افغانستان د جمهوري نظام د ولسی جرګې د دې غړي مرسل نبیزاده د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې. مرسل نبیزاده روانه اونۍ د نامعلومو وسلوالو له لورې د کابل ښار د 12مې حوزې په احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپلې وساتونکو سره ووشل شوه. هغه د افغانستان په تیر نظام کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و او د بشري سرچینو د څیړنو او پراختیا له دولتي موسسې سره همکاري درلوده. نبیزاده په 2019 کال له کابل څخه ولسی جرګې ته خوره شوه او د طالبانو تر بیا راتګه پورې د کابل د خلکو استازیتوب کاوه. د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب وایي په کابل کې د پخواني وکیل مرسل نبیزاده وژنې پخواني چارواکو او وکیلانو ته چې په افغانستان کې اوسي د ډیری اندېښنې وړ خبره ده. کریاب آزادی رادیو ته وویل چې آغل مرسل نبیزاده په خپل خلکو ځورېدل او د بي وسلو خلکو خدمت کاوه. د افغانستان یو شمېر سیاسي څېرو هم د تېر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وشلو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پخوانی ولسی جرګې یو غړي وشل کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینري سمیرا حمیدی ویلی چې په افغانستان کې هدفي وشنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستی او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. میل رسپانی هم د همدی موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده. دی رسپانی لیکلی چې آغلی نبی زاده د افغانستان د ولسی جرګې له هغو غړیو څخه و چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته په کابل کې پاته شوې وه. رسپانی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارلز دافیرې کرندې کر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د مرسل نبی زاده وژل کېدا یو جنایت دی او په دې برخه کې د عدالت غوښتونکی ده. کرندې کر د مرسل نبی زاده پر مړینه خپګان ښوولی او د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارلز دافیرې زیاته کړې هیله لري چې تر دې جنایت وروسته د عدالت تطبیق ولیدل شي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې په 25 دقیقې اونیس پروګرام کې به هم د مرسل نبی زاده د وژل کېدو د پیښې په اړه له شنونکو سره خبرې لرو. خو اوس په ننګرهار، لوګر او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغو کسانو ته چې سندوی نه یې له مخکې طی مراحل شوي د پاسپورټ ورکولو لړۍ پیل شوې ده. خو د پاسپورټ عمومي ریاست ویاند نورالله پتمن ویلي چې په رسمي ډول په ټولو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر بند دی. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د پاسپورټ غوښتونکي د دې پروسې له ځنډېدو شکایت کوي. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
له څو میاشتو انتظار وروسته تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو پاسپورټ آمریت اعلان کړی چې د پاسپورټونو هغو غوښتونکو ته یې د ویش لړۍ پیل کړې چې د روان کال له لړم میاشتې څخه مخکې اسناد طی مراحل شوي دي. په هغې خبر پاڼه کې چې پرون ته دغه آمریت لخوا خپره شوې راغلي چې پاسپورټ غوښتونکي کولی شي د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره د دوشنبې له ورځې څخه دغه ریاست ته ورشي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت ویان قاضي ملا عادل دا خبره تایید کړه او ازادي راډیو ته وویل.
ننګرهار ولایت کې هغه پاسپورټونه چې ډېر وخت مخکې ورکول شوي قومندانې ته یو څه مراحل سرته رسېدلي وو، نو هغه خلک کولی شي چې خپل پاسپورټونو مراحلو دپاره قومندانې ته مراجعه وکړي، ورشي او خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي.
نوموړي زیاته کړه چې د پاسپورټونو د ویش پروسه په عمومي توګه نه ده پیل شوې او ټولو پاسپورټ غوښتونکو ته پاسپورټونه نه ورکول کېږي. په تخار کې بیا د طالبانو حکومت د پاسپورټ عامل سید امین الله سعید وایي چې په دغه ولایت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر یوازې هغو غوښتونکو ته پیل شوی چې سندونه یې په 1401 کال کې بشپړ شوي.
هغه کسان چې په 1400 کال کې د پاسپورټ له امرینو څخه احکام اخیستي، تعرفي او بانکي اویز ورسره وي او نور کارونه یې پاتې وي، پاسپورټ اخیستی شي، خو دا پروسه په عمومي توګه نه ده پیل شوې.
لوګر کې د طالبانو حکومت د والی ویان عمر منصور مجاهد هم تاییدوي هغو کسانو ته چې اسناد یې د مخه طی مراحل شوي او هغه ناروغان چې په بهر کې درملنې ته اړتیا لري د پاسپورټونو د ویش بهیر پیل شوی. خود طالبان حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست ویان نورالله پتمن ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ټولو ولایتونو کې لا هم نه دی پیل شوی.
د پاسپورټونو د ویش بهیر په ټولو کې بند دی او په دې برخه کې زموږ هڅې ګړندې دي. کاروان د ستونزو په اورېدو سره به سمدلاسه ولایتونه هم فعالوو او مرکز به هم خلاصېږي. د پاسپورټونو د ویش بهیر به ورسره پیلېږي.
نوموړي په ننګرهار، تخار او لوګر ولایتونو کې ځینو کسانو ته د پاسپورټونو د ویش د پروسې د پیل په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکي وایي له ډېرې مودې راهیسې د پاسپورټونو د ویش بهیر په ټپه درېدلی او دې کار دوی اندېښمن کړي دي. په کابل کې دوه تنو پاسپورټ غوښتونکو فرید او احمد ازادي راډیو ته وویل.
څو میاشتې کېږي چې د پاسپورټ اخیستو ته منتظر یو، خو تر اوسه د دې پروسې د پیل هیڅ خبر نشته. نه پوهېږم چې دا چارواکي څه کوي او په څه دلیل یې دا بهیر درولی دی.
د میزان میاشته تر دې خواته تر اوسه په کابل کې پاسپورټ باندې خو داسې خلک ته پرې پاسپورټ ورکوي چې هغه ډالر ورکوي، خو موږ غریب خلک یو ډالر نه لرو، د کوم ځای وکړو؟
د پاسپورټ غوښتونکي وایي چې د پاسپورټونو د ویش بهیر په درولو سره د فساد او د پاسپورټونو د خرڅلاو زمینه برابره شوې ده. ان دا چې یو ټوک پاسپورټ تر 1500 ډالرو پورې پلورل شوی دی، خو د طالبانو حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست ویان مخکې ویلي و چې ځینې بهرني بنسټونه جالي پاسپورتونه ورکوي او له خلکو یې غوښتي و چې له دغو پاسپورتونو استفاده ونه کړي. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د دغه ریاست د مسؤلینو په خبره په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له امله د روان کال په تعلیم میاشت کې د پاسپورټونو د ویش بهیر ودروه او له دریو میاشتو زیاتې مودې په تېرېدو سره هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
لدی استاد ریډیو بعد شپې هم تاسې سره وي، دا مخام لشپګو دا سهار تر